دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. زما او زما د ټولو همکارانو لخوا د لوی اختر مبارکي ومنئ او په دې هیله یو چې د اختر ورځې به له خپلو کورنیو سره په خوښۍ خوشحالۍ او امن کې تیرې کړئ. لا ازادي رادیو څخه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د معمول سره سم سهارنې نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پایلو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي هولي هولډز هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به افغانانو لپاره د سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو هیئت ته په رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض کړی دی. او د ملګرو ملتونو عموم منشي انتوني ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلې چې د دې سازمان دوه کارکوونکي پکې ووژل شول. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي هولي هولزر هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د یوې سولې پیل وي. په کابل کې د دواړو لویدیځو چارواکو پر ټویټر په یو شریک ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مند دي د افغانستان د خلکو لپاره د اختر د سولې پیغام ولري. دوی همدارنګه د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلې ده او په دغه پیغام کې چې د امریکا د سفارت پر ټویټر خپور شوی په یو برخه کې د امریکا سفیر جان باس وایي
Holly and I extend our best wishes to you and your family.
دوی زو هولي تاسو او تاسو کورنۍ ته د مبارک اختر په مناسبت خپلې خی هیله وړاندې کوم. موږ د امریکا د مسلمانانو په ګډون د نړۍ 3 میلیونه مسلمانانو ته چې سکل حج ته تللي مبارکي وایي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سکل تر 2 میلیونه زیات مسلمانان سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره تللي. د ریپورټونو په حواله تر 1500 زیات افغانان هم سکل د حج په مراسمو کې برخه لري. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او تری مخکې په کابل ولایتونو کې خونړیو بریدونو سکل د افغانانو د اختر پر خوښیو سپیره غوړولې. د افغانستان حکومت یا وسلوالو طالبان لوري تر اوسه د اختر په مناسبت د اوربند اعلان نه دی شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ته په رسمي هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون د اګست پر 10مه پر ټویټر لیکلی چې افغانستان د سولې لپاره د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ هرکلی کوي خو د وسلوالو طالبانو پلاوی ته د رسمي هرکلی او له هغوی سره د خبرو بڼه دا نه څرګندوي چې د ازبکستان جمهوریت دی د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابروي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین د اګست په 1 منټه پر ټویټر خبر ورکړ چې د ملا برادر خون په مشي یو پلاوی ازبکستان ته تللی. شاین ترغیب او وروسته ولیکل چې ملا برادر او ملګرو یې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو او امریکا پر خبرو اترو د سولې پر پروسی او په افغانستان کې د ازبکستان پر پرمختیایي پروژو خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د خلکو د استازي په توګه د افغانستان د دولت د رهبرۍ او مالکیت درناوی وکړي. دا ولسمشری معنی د غزال حارس په مشیل اداري فساد سره د مبارزې وزنګړي اداره جوړ کړه. لا ارګ څخه د شنبه په ورځ وی خبري شوی خبر پاڼي ویلي د اداره به د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي، شکایتونه به اوري او د لوړ رتبه حکومتي چارواکو د فعالیت څارنه وکړي. د څار د اداره له اداري فساد سره د مبارزې د عالی شورا غړي ده. دا ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اداري فساد د څار اداري د مشري لپاره غزال حارس ټاکل شوی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د اداري فساد د اندازې پر اساس لسلو ایوازې 14 نمرې ورکړې دي او په نړۍ کې د ګوتو پشمیر هغه هیوادونو څخه دی چې اداري فساد په کې تر بل هر څه زیات دی. دا ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرس په لیبیا کې هغه 14 غندلې چې د دې سازمان دوه کارکونکو پکې وشوشول. په لیبیا کې روغتیایي کارکونکو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبې په ورځ په بنغازي کې په 14 کې وشل شول. د ډاکټرانو په وینا یو وشل شوی بهرنی او بل لیبیایي دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د خپلو مامورینو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. له دې سازمان په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په بنغازي کې په پرونی 14 کې د هغوی درې کارکونکي ټپیان شوي هم دي. په لیبیا کې له څو میاشتو راهیسې د هغه حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی او د خلیفه هفتر په نوم د یو قومندان د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاحکار د نینواب په ولایت کې وژل شوی. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي د امریکا یو پوځي نن د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې هیواد کې ومړ. د دې امریکایي پوځي هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. عراقي ځواکونو په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د پاتې شونو پر ضد عملیات پیل کړي. د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش د ډلې په وړاندې جګړه کې بریالیتوب اعلان کړ. د داعش توندلارې ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق زیاتې برخې تر ولکې لاندې راوستې وې. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره مرسته کړې وه. او په مسکو کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون د اګست په 10مه لسګونه سولیز لاریون کوونکي نیولې دي. د مسکو په مرکزی سیمو کې پرون لسهاو زره کسانو د اپوزیسون په پلوي مظاهرې وکړې او پر چارواکو یې غږ وکړ چې خپلو کاندیدانو ته اجازه ورکړي چې د خاري شورا په ټاکنو کې کاندید شي. په مسکو کې د جمهور ریاست د تاسیساتو شاوخوا ګڼ شمېر پولیس په دنده ګمارل شوي او کله چې لاریون پای ته ورسید د خلکو په نیولو یې پیل وکړ. د پیښې له ځایه په خپرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د جمهور ریاست تاسیساتو ته نږدې پولیس ډله ډله خلک نیسي. د اوفت انفو په نوم یوې خپلواکې ادارې چې په روسیه کې سیاسي حرکتونه څاري ویلي چې پرون په مسکو کې 138 تنه نیول شوي. خو د مسکو پولیسو ویلي 168 تنه په مرکزي مسکو کې په غیر قانوني لاریون کې د ګډون پر مهال د بېلابېلو سرغړونو له کبله نیولې دي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر او په دې هیواد کې د ناټو ملکی استازي هیله څرګنده کړې ده چې سګنې اختر به په افغانستان کې د سولې پایل وي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا حکومت خاص استازي د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د موافقې د نهایي کولو لپاره کار کوي. په افغانستان کې ډیرو خلکو دا هیله درلوده چې په اختر کې اوربند وشي خو تر اوسه پورې هیڅ لوري د اوربند اعلان نه دی کړی. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه په دې خبرونه کې دادي. وبوري چې د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه وایي د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دواړو وزارتونو ویاندویانو پرون په کابل کې څرګندونې کړې. ریپورت به پرې ولرو. دا به هم درته په یو ریپورت کې واورو چې په غزنی کې یو شمېر محاصره شوي سرتیري او د محاصره سیمو خلکو اوسیدونکي له حکومت څخه د مرستندوی ځواکونو غوښتنه کوي. افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. د اختر په اړه د افغانانو د اوربند ځینې غوښتنې هم درسره شریکوو چې ازادي راډیو تر را رسېدلې دي. او لویدیز ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په روسیه کې د مظاهرو ضد پولیسو لخوا پرون په مسکو کې د لاریون کوونکو د نیولو په اړه ریپورټ لرو. او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې دا لوی اختر به د افغانستان لپاره د سولې پیل وي. دوی په پیغامونو کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د موافقې د نهایي کولو لپاره کار کوي. په افغانستان کې د ډیرو خلکو دا هیله ده چې په لوی اختر کې اوربند وشي او دوی د اختر ورځې په امن کې تیر کړي. فرشته جلال سي پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې د ټینګښت پاړه هیله څرګنده کړې ده. جان بس په دې تصویري پیغام کې چې پرون پر ټویټر خپور شوی ویلي،
After so many years of conflict here in Afghanistan,
تر ډیرو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د داسې جوړجاړي پر لور رښتینې پرمختګ لیدل کېږي چې د سولې د ټینګښت سبب سي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت سرپرستی هولی هولزر هم د سولې د ټینګښت په اړه خوشبيني ښودلې ده. هغه هم د اختر په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي، هیله لري چې سږ کال په اختر د ټولو افغانانو لپاره د سوکاله او سوله ایز راتلونکي یو
اختر مبارک شه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تدمی چې امامتو هم د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د جګړې پر ټولو خواو ژغ کړی چې لزغمه دي کار واخلي او له تشدد دي لاس وباسي. هغه د اگست په لسمه په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو د ثبات او سول لپاره د افغانانو د هڅو ملاتړ کوي. په لندن کې د سیاسي چارو یو کتونکي ولی آریا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د په افغانستان کې د سولې ټینګښت خوشبین دی، خو په دې باور دی چې
در بود بین‌المللی اگر حمایت جامعه جهانی در رسانه ایالات متحده
دی وایی سولیت د خوشبینی او د بدبینی دلایل استا. خوشبینی است که نړیواله ټولنه د افغانستان د دولت ناتړ وکړي، په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، په کور سیاسي اجماع جوړ شي او په حکومت کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وشي. دا وسوالو طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د اگست پاتمه د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې پر خپل وسوالو ژغ وکړ چې د اختر په ورځو کې د مسلمان ولس خوشحالي او مسؤلیت ته پام وکړي. خو په جواب کې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی یو ویډیوي پیغام خپور کړ او ویل چې د طالبانو لهجه د وحشت لهجه ده او افغانان د هغوی د اختری پیغام اړویدو ته اړتیا نه لري. صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دیاړه په کابل کې هغه خونړی عملیات اشاره وکړه چې 1515 تنه پکې زخمیان شو او 14 تنه پکې ووژل شو او مسؤلیت یې وسوالو طالبانو اخیستی وو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پر لور د ښه پرمختګ خبرې کېږي، ډېر خلک په تمه و چې شای لږ تر لږه د لوی اختر په مناسبت به اوربند اعلان شي. حکومت او وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما داسې اعلان نه دی کړی.
و موردل چې که څام د افغانستان ډیرو خلکو هیله درلوده چې په لوی اختر کې به اوربند وشي، خو تر اوسه پورې د اوربند په اړه هیڅ لوري اعلان نه دی کړی. خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر په مناسبت امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته د یو امنیتي پلان په اړه وویل چې د دوی په وینا ټول تفریحي او همدارنګه هغه ځایونه چې مذهبي ځایونه دي او خلک پکې د اختر د لمانځه لپاره راټولیږي، دوی ویل چې دا به تر پوښښ لاندې راولي. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د لوی اختر په مناسبت د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره ځانګړی پلان ترتیب شوی او عملي به کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل، وسلوال مخالفین نیت لري چې د اختر په ورځو کې خلک وګواښي، خو د ده په خبره د دغو ګواښونو پر وړاندې به ټول امکانات وکاروي.
د اختر په ورځو کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ او لومړۍ درجه په اظهارت کې دي او د خلکو د امنیت لپاره به له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
د افغانستان خلکو ډېر اخترونه په خوښۍ کې نه دي تیر کړي، پرته د پروس کال د کمکی اختر له ورځو نه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ پکې اوربند شوی و. د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله په خپل وروستي پیام کې چې د لوی اختر په مناسبت رسنیو ته استول شوی، پکې د خپلې ډلې له ټولو غړو غوښتي چې د خلکو خوندیتوب، لویو عامل منفیه پروژو او د هیواد شتمنیو ته د پام وکړي. بلخوا د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي دفاعي ځواکونه به د اختر په ورځو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زموږ
هوایي ځواکونه په بشپړ توګه تیار دي او اضافه ځواکونه مو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د لا امنیت په خاطر ګمارل شوي.
د امنیتي او دفاعي ارګانونو د معلوماتو له مخې دغه ځواکونه د اختر په ورځو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل ځینې خاریان هم وایي چې که څه هم د اختر په ورځو کې هم له احتمالي بریدونو او پیښو له امله اندېښمن دي، خو د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو د خوشحالیو مخه دې نه نیسي او پرې دېږدي چې دغه ورځې په سوکالۍ کې تېرې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو ناوړې زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته وکی وسم دا ورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي عصمت ساروان ورته کتنه کوي.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې پر خبرو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی په قطر کې خبرې، په کابل کې چاودنې، طالبان څرنګه توضیح کړو، لولو له قطر څخه د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرونه هیله بخونکي دي، خو دننه په افغانستان کې بیا د دې خلاف څه روان دي. ورځپاڼې د تېرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د چاودنې یادونه کړې چې په کابل ښار کې تر 140 زیات کسان ووژل یا ژوبل کړل. د افغان چارواکو په وینا د دې برید اکثره قربانیان عام ښاریان ول او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. ورسپانوی دا موټر بمی چاودنه یو لړ پښتني راپورته کوي چې آیا طالبان سوله غواړي او کله جنگي فعالیتونو په زیاتولو په افغانستان کې د سیمو د لاندې کولو لټه کوي. ورسپانلی کې ولسمشر ډانلډ ترامپ ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به ژر پای ته ورسوي، خو د دې جګړې د خاتمه او له طالبانو سره د سولې وی موافقې ته د رسیدو لپاره د زلمی خلیلزاد د لسو میاشتو له هلو زلو سره سم طالبانو د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې حمله ته زور ورکړي چې د چاري اندیشنې زیاتې کړې دي. دا اندیشته بیا هم یو شمیر پوښتنې مطرح کوي چې جنگ او سوله څرنګه کېدای شي چې هم مهاله پر مخ یوړل شي او له خبرو سره په یو وخت د جنگ هدف څه دی. کریسچن ساینس مانیټر د بلفاست په کوینزی پوهنتون کې د افغانستان د چارو د متخصص مایکل سیمپل په قول لیکلی چې د هغه څه ترمنځ چې طالبان د جنگ په میدان کې کوي او هغه څه چې د دوی استازي د خبرو پر میز یادونه کوي ډیر توپیر شته. شغله سیمپل وایي د طالبانو له لوري د ناامنیو له کبله افغانان هر ورځ تشدد ویني، حال دا چې د طالبانو استازي د سولې په خبرو اترو کې وایي چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی لري. مایکل سیمپل کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې ته هم دا راز وایي چې که طالبان اوربند وکړي او د افغانستان په واک ویش کې شریک شي، کېدای شي د افغانستان د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي یو حقیقي سولې زهل لارو موندل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې وروستیو حلو زلو ته اشاره لري. د دې خبرونې د لیکنې عنوان دی امریکا له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې. په دې لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي ځکه چې په افغانستان کې د هغو حضور ډیر لګښت غواړي چې دا د امریکا پر اقتصاد اغیز لري. د دې خبرونې پر اساس له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له سپتمبر څخه له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ایرویژیا ریویو په دوام کې کښلی سره لدی چې په 2001 میلادي کال د امریکا د حملو له کبله د طالبانو رژیم مو پرزول شو. له همغه وخت تر اوسه پورې تر 2300 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړو کې وشل شوی او امریکا له طالبانو سره د سولې د موافقه لټه پیل کړې ده.
دوستانو مخکمو د اختر په مناسبت په ریپورت کې واوریدل چې غنو خلکو هیله درلوده چې په لوی اختر کې به د اوربند شاهدان اوسي، خو دواړو خواو تر اوسه پورې رسمن د اوربند اعلان نه دی کړی. په هلمند کې یو شمیر عامو وګړو له ازادي رډیو سره په څرګندونو کې د اوربند لپاره هیله مندي ښودلې.
نانو مچولا دی بلام سیدین کې مدرم دا غواړو چې راتلونکي اختر کې قربان وسی، لکه پرور کال چې په کښنی اختر کې قربان وسو مور غواړو چې په راتلونکي اختر کې قربان وسی.
نوم مې محمد انور دی، کله بس وسیدون کوم دغه د پاره راغلی چې قربان وسی او هغه کښنی اختر چې کوم پر المنجان او ټول افغانستان باندې په خوشحالي تیر سو، او زه غواړم چې دغه اختر هم داسې په خوشحالي تیر سي. هغه نور اخترونه چې و د غم او د پټاون اخترونه و، نو نور نه غواړم چې داسې پټاون او داسې مرګوب افغانستان ولسته واوړي، نو زه غواړم چې بس دغه قربان وسی دوه غواړم.
زمانوم نور محمد د بولان وسیدونکم زنه زوانانو انتفاق وانه چاول زوانان انتفاق کوي کې خپل پامینس کل کې سره ټول سي زوانان سره ژغوي چې ول موټه سي یو لاس بل ته دولت د طالب سره ز سول غوانه کله کوچنی اختر مبارک ورځ چوي وسم هغه سول غوړم نه کندې نه اعتماد نه کوچنیان شهیدان غوړم نه زوانان شهیدان غوړم زوانانو مرګ دی ګډ دی
زبګه غلازادې رادیو ناوړې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو په غزنی کې د یو شمیر معاصر سیمو ولسی خلک او امنیتي سرتيري له دولت څخه د مرستندوی ازواک وختنه کوي څو د وسلوالو له ولکې څخه آزاد شي دوی وایي که دولت ورسره کومکونه کړي دوی به د غسیمي دوی به اړ شي چې د غسیمي پریږدي حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي
دا غزنی د لری پروتو ولسوالۍ امنیتي سرتیری او لسی خلک وایي په دغه ځای کې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې ژوند کوي د همدړو ولسوالۍ په سینې سیمه کې د محلي پولیسو یو ضابط جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل له تیرو شپاړسو میاشتو څخه د معاصرې په حالت کې دی دی زیاتوي د غزنی محلي ادارې ته یې په وار وار خبر ورکړی دی چې مرسته یې وکړي خو هېڅ ځواب یې نه دی ورکړی داوبند ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی عالم خان هم وایي کله چې د دغه ولسوالۍ په مرکز او سرپراز کلا باندې موټر بم چاودنې سوې دي نو بیا نه کومکي ځواک راغلی او نه یې هم دولت پوښتنه کړې ده ازادي راډیو ته یې وویل دغه ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخ ده دا چې د غزنی له اتلسو څخه څوارلس ولسوالۍ یا سقوط یا ماسیره یا یې لارې تړلې او یا یې هم مرکزونه د غزنی ښار ته راوړل سوي دي خو د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې هیڅ ماسیره سیمه نه لري والي وحیدالله کلیمزی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ داسې ستونزه نه لیدل کېږي چې ولسوالۍ به سقوط کړي
په هیڅ نقطه کې فکر وکړنه مو ځواکونه موثره نه دي تاسو دیوبند په ولسوالۍ باندې متواتر دوی شپې پیوسته موټر بم بریدونه وشول خوشبختانه د موږ د ځواکونو د همت او شجاعت په نتیجه کې دښمن ونه توانېده چې یو ولسوالۍ ونیسي اما هلته د موږ کافي قوت موجود دی د اردو ملي اردو قوت موجود دی هیڅ نوه داسې ستونزه چې موږ احساس لیده وو چې خدای نخواسته ولسوالۍ به سقوط شي وجود نه لري
که والي د سقوط خبره نه مني خو دیوبند ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي بسم الله وایي هغه سیمې چې د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي لا سخت ګواښ سره مخ دي که دولت ورسره مرسته ونه کړي سیمې به طالبانو ته تسلیم کړي
چار طرفه معاشره ده یو شل دیرش نفره مالی په اصول لغوچې لس نفره زخمیان دي لس نفره شهیدان ورکړي دي لس نفره پاته دي کوم چانګان شی چې دلته راولي یي قومندان یا له کنډکه چې قومندان د امنیت درک په غاړه ورسره ودروي ورې ولاړې ودوی ته راپور ورکړي چې موږ ته کومک راغلی ده موږ دلته هېڅ مشکل نشته که حکومت غم خوري دې خوري که نه وي نور دا خلک څه دولتي دي که شخصي خلک دي ټول طالب ته تسلیمېږي
که یوې خوا ته افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې شپني عملیات چاپی او هوایی بریدونه زیات کړي دي خو بل لور ته وسلوال هم په دغه ځای کې تقریبا هر شپه د امنیتي سرتیرو پر پوستو بریدونه کوي چې دواړو لورو ته پکې مل ژوبلا وړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ په روسیه کې د مظاهرو ضد پولیسو پرون ګڼ شمیر سولیز لاریون کوونکي نیولی د رپورټونو په اساس د روسیې پولیسو د مسکو په مرکزي سیمو کې د اپوزیسیون د پلویانو پر لاریون چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړی و د خلکو د نیول لپاره عملیات کړي لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې د اپوزیسیون پلویانو کاندیدانو ته د اجازه ورکړل شي چې د مسکو پنځه څلوېښت کسیزې ښاري شورا په ټاکنو کې ګډون وکړي فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي
په مسکو کې پرون د جمهوري ریاست د تاسیساتو تر څنګ ډېر زیات پولیس ځای پر ځای سوي وو د ازادي اروپا او ازادي راډیو او د امریکا غږ د روسي ژبې د ګډو ټلویزیونی خبرونو کرنټ ټایم خبریال ته یو سړی چې د مسکو پولیسو نیولی و پرون ویلي، تر لاریون وروسته زه پیاده ګردۍ ته ولاړم، په مکډونالډس کې مې ډوډۍ وخوړه او دلته پیاده روان وم، پولیسو ونیوم. چارواکو مخکې له مخکې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې پر سوله ییزو حرکتونو د جنایي جریمې د لګیدو امکان شته. د روسیې په نورو ښارونو کې هم پولیسو سوله ییز لاریون کوونکي نیولي دي. د رپورټونو په حواله په سینټ پیټرسبورګ کې شپږ اتیا تنه نیول شوي او په روستوف اوندون کې یولس کسان پولیسو نیولي دي. په نورو ښارونو لکه اکاترینبورګ او ولادیواستوک کې هم خلکو د مسکو له لاریون کوونکو سره د همغږۍ د څرګندولو لپاره وړې وړې غونډې کړي دي. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون دا نارې وهلې چې جمهور رئیس پوتین غل دی. د جولای په ویشتمه او د اګست په دریمه هم سوله ییز لاریونونه وشول او هغه وخت هم پولیسو په مسکو کې لاریون کوونکي ووهل او تر 2300 زیات وګړي یې ونیول. لاریون کوونکو سره د پولیسو داسې چلند په غربي نړۍ کې سخت غبرګونونه پارولی دي او د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلو سختې نیوکې ورباندې کړې دي. پولیسو یولس وګړي د ډله ییزې مدني بې نظمۍ جوړولو په تور نیولي او که چیرې مجرم وپېژندل شي په اوږده موده بند محکومېدلی سي. په مسکو کې پرونیو لاریون کوونکو د هغوی د ازادۍ غوښتنه کوله. د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتمه نېټه کېږي، خو په روسیه کې د انتخاباتو ادارې د حکومت د اپوزیسیون ډېر پلویان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په مختلفو پلمو په ټاکنو کې ګډونه منع کړي دي. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. د مسکو ښاري شورا د متحد روسیې ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې ښاري شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 5 کلونو کې یو وار انتخابات کیږي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس او په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي هولي هولزر هیله څرګند کړی چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د سولې یو پایل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلان